د مازیګر شپږ بجې شوې. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ راډیو د مازیګرنۍ خبرې مجلې ته ښه راغلاست. د خبرونه زه احمد تکل د حمید راکین په تخنیکي مرسته وړاندې کوم. د خبرونې په راپورونو کې به واورئ چې افغان ولسمشر جرمني ته وړاندیز کړی چې یو ځل بیا له افغان طالبانو سره د سولې د خبرو د بیا پیل لپاره هڅه وکړي. د امنیتي حالت او د نورو موضوعاتو په اړه راپورونه هم لرو، خو دا ټول وروسته راځي. لومړی د افغانستان او نړۍ خبرونه جاناقا الکوزای اوروي.
په غور کې د ماین په چاودنه کې وطن ماشومان وژل شوي. د ملي امنیت ریاست وای په کابل کې په یو هوټل باندې د ډلیزوی ځان وژونکو حملې مخه نیولې، او د تاجکستان د ختیځ په عملیاتو کې عسکر وسلوال او ملکیان وژل شوي. پوره خبرونه واره. لومړی د افغانستان خبرونه. د غور چارواکي وای نن د دې ولایت په تایوره ولسوالۍ کې د ماین په یو چاودنه کې و ماشومان وژل شول. دا غور د والی ویان عبد الحی خطیبی ازادي راډیو ته ویل ماشومان په خواجه غار کلی کې لوبي کول چې یو خښوې مان پرې وچاودید. خطیبی وای دا ماین وسلواله مخالفانو یې خو د زیاته کړه څو ورځې مخکې هم په یاد سیمه کې وسلواله مخالفانو د پولیسو پرې وی پوسټي حمله کړې و. یو پولیس پکې وژل شو او بل پکې ټپي و. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وای په دې وروستیو کې په کابل کې په یو لوی هوټل باندې د ډلیزو ځان وژونکو حمله مخه نیولې ده. د ملي امنیت ریاست د ویان مرستیال شفیق الله طاهری نن په کابل کې خبریالانو ته وویل د وسلوالو مخالفانو د دې حملو په شنډولو سره د یوې لویې فاجعې مخه نیولې ده. طاهری د هوټل نوم وانخیست. پخوا هم په کابل کې په سرینا کانټیننټل او ځینو نورو هوټلونو حملې شوې وې. د کونړ والی وایي تیره شپه یو ځل بیا د پاکستان لوري د دې ولایت په دانګام ولسوالۍ او یا توغندي وتوغول شول. فضل الله وحیدی نن ازادي راډیو ته ویل تیره شپه د دانګام ولسوالۍ په کچلی سور کمر او زور بال سیمو د پاکستان لوري او یا توغندي ویشتل شوي دي. وحیدی وایي که څه هم چې په دې ډزو کې خلکو ته د سر زیان نه دی رسیدلی، خو زیات شمېر کورنۍ کورونو پرېښودو ته اړ ایستلي دي. په افغانستان کې د اداري فساد پر ضد د مبارزې د عالي ادارې رئیس وایي زیات شمېر وزیران نه حاضرېږي چې د خپلو شتمنیو د ثبتولو فورمې ډکې کړي. ډاکټر عزیز الله لودین ازادي راډیو سره مرکې کې ویل وزیران باید د قانون له مخې د خپلو شتمنیو فورمې ډکې کړي. یو شمېر وزیرانو دا کار کړی، خو زیات شمېر ممکن د مصروفیتونو له امله د قانون د اجرا کولو فرصت ونه لري. ډاکټر لودین د وزیرانو د شتمنیو په اړه وویل
کې حکومت جدی سي یو ردا یو محاسبه د خلکو سره وکي. هغه خلک چې د جهاد مخکې څه شي درلودل اوس څه شي لري. زر د افغانستان ملت معلومیږي چې د روپی د کوم سو مشروع روپی دی او که غیر مشروع.
ډاکټر لودین زیاته کړه چې د اداري فساد پر ضد د مبارزې کارونه باید په جدیت سره پر مخ ولاړ شي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د تاجکستان د ختیځ په عملیاتو او جګړو کې حکومتي عسکر وسلوال او ملکیان وژل شوي. حکومتي عسکرو چې هلیکوپټر او ملاتړ کاوه نن یې د هغې ډلې پر ضد عملیات پیل کړل چې د ملي امنیت د یو جګپوړي جنرال د وژلو شک قربان کیږي. دا عملیات د ګورنو بدخشان ولایت کې پیل شوي دي. تاجکستانی چارواکو ویلی په عملیاتو کې نه عسکر وژل شوي او شاوخوا 15 نور ټپیان دي. د تاجکستان حکومت په یو رسمي بیان کې ویلي په دې عملیاتو کې پخوانی مخالف قومندان طالب یامبیکوف چې دا مهال د پامیر په برخه کې د افغانستان پولو ته نږدې د شکاشم ناحیې مشر دی په نښه شوی دی. په سیمه کې د تاجکستاني څانګې خبریال وایي په عملیاتو کې ملکیان هم وژل شوي دي. وسلوالو نن د پاکستان په شمال لویدیځ کې په افغانستان کې ډیران اتوز واکلو ته د مواد رسولو په کاروان حمله وکړه. چارواکي وایي حمله په جمروډ سیمه کې شوې. یو لارۍ چلوونکی پکې وژل شوی او یو بل ټپي دی. حمله کوونکي د موټر سایکلونو په واسطه تښتېدلی دي. په تیرو درې اونیو کې چې د پاکستان حکومت ناتوز واکونو ته ترانزیتي لار پرانستې، دا د ناتو په اکمالاتي کاروان باندې لومړنۍ وژونکې حمله بلل شوې. پاکستاني طالبانو ګواښ کړی چې ناتوز واکونو ته د مواد رسولو په لاریو به حملې وکړي. د پاکستان بنسټپالو ډلو هم د دې لارې د بیرته پرانستلو پر ضد سترې مظاهرې کړې دي. د سوریې یاغانو په حکومتي ځواکونو تور لګولای چې کیمیاوي وسلې د هېواد سرحدونو ته نږدې کړي. د آزاد سوری د پوز لوا مشر قاسم سعدالدین وای یاغیانو تایید کړی چې کیمیاوي وسلې د سوری پولو ته نږدې هوایي ډګرونو ته انتقال شوي دي. د سوری حکومت او بلې کومې منبع تر اوسه د یاغیانو دا ادعا نه ده تایید کړې. د سوری د بهرنیو چارو د وزارت د دوشنبې په ورځ خبرداری ورکړی و چې د بهرني یرغل په مقابل کې به کیمیاوي وسلې استعمال کړي، خو حکومت په خپلو خلکو باندې د دې ډول وسلو د استعمال کوم پلان نه لري. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د سوری جمهور رئیس بشار الاسد او د هغه رژیم ته خبرداری ورکړ که چیرې کیمیاوي وسلې استعمال کړي د نړیوالې ټولنې او امریکا پر وړاندې به مسؤول وي. او د قرغزستان چارواکي وایي چې جمهور رئیس الماز بیګ اتمبایف یو قانون تشویق کړی چې له مخې یې په دې هیواد کې د 40 هیوادونو اتباعو ته له ویزې پرته د 2 میاشتو په مخه د اوسېدو اجازه ورکول کیږي. دا قانون چې تېره میاشت پارلمان منظور کړ د آسټرالیا، نیوزیلاند، د اروپایي اتحادیې د ټولو 8 غړو هیوادونو، متحدو ایالاتو، کاناډا، مکسیکو او د جنوبي امریکا یو شمېر نور هیوادونه او د منځني ختیځ او جنوبي آسیا یو شمېر هیوادونه پکې شامل دي. دا د دې سات مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه لرو. افغان ولسمشر له جرمني غوښتنه کړې چې له طالبانو سره د سولې د خبرو د نوي پړاو د پایل په برخه کې یو ځل بیا منځګړتوب وکړي. د دې نویو هڅو په اړه مو یوه تحلیلي مرکه درته برابره کړې ده.
نو په اصله باندې په اروپایي ټولنه کې جرمني یو قوي منکری کیدای شي او مختلف خواوې د مذاکراتو میز ته راوغواړي.
د ملي امنیت او بخی د ملي امنیت اداره وایي د تروریستانو ملاتړ د دې باعث کیدای شي چې روانه جګړه د آسیا جنوب هیوادونو ته وغځیږي. د فساد پر ضد د مبارزې د لوی ادارې له مشر او چارواکو سره مو د هغو اداو په او بخی له مشر سره مو د هغو اداو په اړه خبرې کړي دي چې وایي ځینو وزیرانو او چارواکو خپل شتمنۍ په موظف کمیسیون کې نه دي ثبت کړي.
هغه خلک چې د جهاد مخکې څه شي درلودل اوس څه شي لري؟ زر د افغانستان ملت صاحب بینالمللي ته معلومیږي چې دا روپۍ د کومه سو او د مشروع روپۍ ده او که غیر مشروع.
او د افغانستان د مدني ټولنې شبکې د هیواد پر ختیځو سیمو د پاکستان له خاورې د راکټي حملو په اړه د افغان دولت پر دریځ انتقاد کړی. د دې او نورو موضوعاتو د اورېدو لپاره د دې خبري مجلې تر پای را سره اوسئ. افغان ولسمشر حامد کرزی له جرمني غوښتنه کړې ده چې له طالبانو سره د سولې د خبرو اترو د بیا پیلولو په برخه کې منځګړتوب بیا پیل کړي. جرمني په دې اړه مخکې هڅې کړې وې د طالبانو او امریکا د استازو ترمنځ د خبرو لپاره لار اواره کړې وه، خو د دواړو خواوو ترمنځ تماسونه هغه مهال د ولسمشر کرزی له اعتراض سره مخامخ شول چې د افغانستان حکومت دوی ویل برخه نه پکې لري. د شپیګل مجلې د راپور لمخې اوس ولسمشر کرزی بیا وړاندیز کړی چې جرمني دې د نویو تماسونو لپاره هڅه وکړي. د دې موضوع جزئیات د اسمت څاروان په راپور کې واوري.
د شپیګل ونیسې مجلې د راپور لمخې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ګیدو ویستر ویلی د ټوکیو په کانفرنس کې ولسمشر حامد کرزی ته ډاډ ورکړ چې هیواد یې حاضر دی چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو د بیا پیلولو لپاره هلې ځلې وکړي. د جرمني د بندنوي چارو وزیر یو لڅو غوته پښمیر چک پډول ویډیو ډیپلوماټانو سره خبرې کوي د افغانستان د شخړې د سیاسي حل پر پروسې ټینګار کوي. جرمني د 2013 او 2014 کلونو ترمنځ د طالبانو او امریکا د استازو د خبرو منځګړتوب کړی وو. هغه مهال د دوی د خبرو ابتکار د جرمني د بهرنوي چارو د پخواني وزیر مایکل شتاینر په لاس کې وو. د ملا عمر د یو باوري استاد سي طيب اغا په مشهي د طالبانو پلاوي د جرمني مونشن شارته نشته پولاغ شارګي ته یوړ چې د امریکا د ملي امنیت شورا او بهرنوي چارو وزارت لاستازو سره وميني. د طالبانو غړي د جرمني د استخباراتي ادارې په یو ځانګړي جټ الوتکه کې ورسول شول او د دې ادارې په یو وداني کې د امریکا د حکومت له دوه استادو سره خبري وکړه. د شپیګل مجلې د راپور لمخې د دواړو خواو خبري او کتنې تر ډیره د جاسوسي ناولونو کې سوته ورته وي. شتاینر د طالبانو استاد خپل اصلي شرط بیولل د 2011 کال تر پایه طالبانو وځلې په مونشن او قطر کې پټې خبري وکړې او د سر صلیب نړیوالې کمیټې په ګوانټانامو کې د طالبانو له 15 بندیانو سره ولیدل. خو هغه مهال د افغانستان ولسمشر حامد کرزي په دې خاطر چې حکومت په دې تماسونو کې شریک نه و اعتراض وکړ او په داسې حال کې چې د خبرو پرمختګ ته تازه هیله پیدا شوې وه دا پروسه ودرول شوه. د جرمني حکومت تر اوسه پورې د دواړو خواو ترمنځ د تماسونو د بیا پیلولو په اړه څه نه دی ویلي. خو شتاینر چې اوس په هند کې د جرمني سفیر دی د سشکال په پسرلي کې ویلي و چې د جرمني د منځګړتوب امکان شته، خو دا کار به د سشکال په نومبر کې د امریکا د ولسمشرۍ له انتخاباتو وروسته وکړي. پر دې سربیره ښاغلی شتاینر وویل چې له طالبانو سره خبرې یوازې هغه وخت نتیجه ورکولی شي چې د افغانستان ولسمشر ملاتړ وکړي.
په راپور کې مو واوریدل چې افغان ولسمشر له جرمني چارواکو غوښتي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو د بیا پیلولو لپاره منځګړتوب یو ځل بیا پیل کړي. په افغانستان کې نږدې 15,000 جرمني پوځیان دیره دي او دا هیواد د طالبانو پر ضد د نړیوال ائتلاف په جګړه کې یو مهم غړی هیواد دی. د مسلې ته په پام سره د جرمني د منځګړتوب په نتیجه کې څومره ممکنه ده چې وسلوال طالبان د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرو ته کښیني؟ د دې مسلې په اړه اسمت سروان د افغانستان د سولې د عالی شورا د یو غړي مولوي عبدالحکیم مجاهد نظر پوښتلی.
کسالۍ د افغانستان د موجوده کسالۍ او شخړې ته وګوري، د جرمني حکومت د ایران د پایل نه د افغانستان په قضیه کې زیاته دلچسپي اخیستې ده. که تاسو ورته وګورئ، لومړی بن کنفرانس په جرمني کې رامنځته شو، دوهم بن کنفرانس هم په جرمني کې رامنځته شو، او جرمنی په مختلفو وختونو کې د افغانستان د شخړې مختلفو اړخونو د وسلوالو مخالفینو په شمول باندې جرمنی ته دعوت کړې دي او هڅه یې کړې ده چې مختلفې خواوې د مذاکراتو په میز باندې کښېنوي. زما په عقیده باندې که دا ډول وړاندیز د ښاغلي ولسمشر له خوا نه د جرمني حکومت ته شوی وي او په داسې وړاندیز کې اخلاص موجود وي، دا یو ښه وړاندیز دی. د جرمني حکومت کولی شي د افغانستان د قضیې سیاسي حل لپاره یو مهم رول ادا کړي او د جګړې مختلفې خواوې د مذاکراتو میز ته راوغواړي.
مجاهد صاحب، دې ته په پام سره چې جرمني په افغانستان کې ځواکونه لري او له بلې خوا وسلوال طالبان بیا بیا وایي چې د افغانستان له حکومت سره خبرې نه کوي، نو څومره تاسو خوشبینه یاست چې د جرمني هڅه به نتیجه ورکړي او طالبان به راضي کړي چې له افغان حکومت سره خبرې وکړي؟
دوه خبرې. یو دا چې نړیوالې ټولنې فیصله کړې ده چې تر 2014 کال پورې خپلې قواوې د افغانستان نه باسي او په افغانستان کې قدرت په افغانستان حکومت ته سپاري، د افغانستان ملي اردو ملي پولیس په دې میدان کې ځواکمن کوي او دوی به یوازې د افغانستان د خلکو سره په سیاسي اقتصادي ډګر کې مرستې کوي. او له بلې خوا د افغانستان د شخړې د جګړې دغه وضعیت او حالت پسې ده چې یو قوي منځرتوب ته ضرورت دی چې یو قوي منځړی په دې مابین کې موجود وي. زما په عقیده باندې په اروپایي ټولنه کې اروپایي هیوادونو کې جرمني یو قوي منځړی کیدای شي چې د مختلفو خواوو ترمنځ د منځګړتوب رول ادا کړي او مختلف خواوې د مذاکراتو میز ته راوغواړي. خو دا هغه وخت کمیدیدای شي کله چې د جګړې مختلف اړخونه د اخلاص او صداقت نه واخلي او دا یوازې ظاهري او تشریفاتي بڼه لري او یوازې د تبلیغاتو په ساحه کې نه وي، بلکې په افغانستان کې موجود زمینی واقعیتونه ګراوند ریالټیز هغه ټولومني چې اوس نور د وی وخت را رسیدلی دی چې په افغانستان کې جګړه پای ته ورسیږي او د افغانستان د قضیې لپاره د سیاسي حل رامنځته شي چې د ټولو د خواوو لپاره د منلو وړ وي.
د افغانستان د سولې د عالی شورا غړی مولوي عبدالحکیم مجاهد و چې له آزادۍ راډیو سره یې د افغان ولسمشر حامد کرزي د هغې غوښتنې په اړه خبرې کولې چې جرمني ته ویلي دي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو اترو په برخه کې د یو ځل بیا منځګړتوب وکړي. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له آزادۍ راډیو اوري.
د د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په افغانستان کې د هر روانکار بریټ شاته د ځینو بهرنیو استخباراتي سازمانونو لاس لرل حتمي دی. د دې ریاست یو وایند شفیق طاهری نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د تروریستانو ملاتړ به د دې باعث شي چې جګړه حتی د آسیا د جنوب هیوادونو ته هم وغځیږي. طاهری زیاته کړه چې په وروستیو دوو کلونو کې یې څه کم 2500 ځان وژونکي نیولي چې غوښتل یې د هیواد پر مهمو شخصیتونو بریدونه وکړي. د خان محمد سین په راپور کې په دې اړه نور تفصیل واورئ.
د ملي امنیت د عمومي ریاست یو بیان شفیق الله طاهری د سه شنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل چې د افغانستان له جګړې سره په ځینو ګاونډي هیوادونو کې یو شمیر میشتې ډلې مرستې کوي.
در افغانستان در عقب هر تروریست چندین کشور و چندین پایگاه
د وویل په افغانستان کې د هر تروریست تر شا سو هیوادونه، سو اډې او سو استخباراتي سازمانونه ولاړ دي. له بده مرغه اوس هم د سیمې د یو شمیر هیوادونو استخباراتي کړۍ د افغان جنگ له غزیدو سره مرسته کوي. د افغانستان د جنگ د پراختیا ریښې د جنوبی آسیا او منځنۍ آسیا په یو شمیر هیوادونو کې غزیدلې دي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې په وروستیو څو کلونو کې د هیواد پر ځینو مهمو شخصیتونو مسلسل بریدونه ترسره او ووژل شول. تیره اونۍ په ولسي جرګه کې د سمنګانو د ولایت د خلکو د استازي احمد خان سمنګانی او د هغه ولایت د ملي امنیت د رئیس په ګډون شاوخوا شل تنه ووژل شول. د ملي امنیت د ریاست وایاند دا هم وویل چې د تیرو څه کم دوه کلونو په موده کې کابو 250 ځان وژونکي نیولې دي. طاهری وویل دوی غوښتل چې د هیواد یو شمیر مهم شخصیتونه په نخه او وی وژني.
در طی کمتر از دو سال اخیر به تعداد 241 نفر
په تیرو څه کم دوه کلونو کې مو 201 سلویخت ځان وژونکي له ځان وژونکو واسکټونو سره برید ته تیار نیولې دي. د دوی هدف د جمهور رئیس د مرستیال استاد سیاف د کابینې ولسی جرګې د غړو او حضرت صبغت الله مجدی وژل وو. ولسی جرګه سره لدی چې دې وژنو اندېښمنه کړې د ملي امنیت پر ریاست انتقاد کوي چې د دې بریدونو په کشف او مخنیوي کې پاتې راغله. خو د ملي امنیت ریاست وایي چې د دوی په هڅو کې هیڅ ځنډ نه دی راغله او ډاډ څرګندوي چې دا هڅې به نورې هم جدي کړي.
د مدني ټولنو شبکې نن د هیواد پر ځینو ختیځو سیمو د پاکستان د راکټي حملو د ادعاو په اړه د افغان دولت پر دریځ انتقاد وکړ. د دې ټولنو چارواکو خبریالانو ته وویل افغان حکومت په دې اړه جدي نه دی او دا مسله باید د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته وړاندې کړي. د شبکې د میدان وردګو او بامیان پر لویو لارو د اختطاف، وژنو او وسلوالو غلاو په اړه هم شکایت وکړ. زکیه غیاسی نذیر په دې اړه راپور راکوي.
د افغانستان د مدني ټولنو شبکې غړو د سه شنبه په ورځ په کابل کې خبري غونډه کې له افغان حکومت څخه وغوښتل چې د پاکستان له لوري د راکټي بریدونو د مخنیوي لپاره د جدي اقدام وکړي. د دې شبکې ویان سید ناصر موسوی وویل افغان دولت د ملګرو ملتونو او خپل ستراتیژیکو ملګرو هیوادونو لپاره د دې مسالې د هواري هڅه وکړي.
وزارت خارجه افغانستان مخایي چې یي مسله د شورای امنیت اجازه بده
یک له بهرنۍ چارو وزارت څخه غواړو چې دا مسأله د ملګرو ملتونو د امنیت شورا تراجی کړی. او دوهمه مسله دا چې موږ له امریکا او نورو هیوادونو سره ستراتیژیک تړونونه لاسلیک کړي دي او هغوی ژمنه کړې چې د ستونزو په هواري کې به مرسته کوي. نو باید دا موضوع له دې دولارو هوار شي. یو دا چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته په رسمي توګه وړاندې شي او بل دا چې د افغانستان ستراتیژیک ملګری چې زیات قوت او قدرت لري باید پاکستان راضي کړي چې دا بریدونه بند کړي.
دا راپورټونه له مخې په دې وروستیو کې له پاکستان څخه سلګونه راکټونه په ختیځو سیمو په ځانګړي توګه د کونړ او نورستان په ځینو سوالې کې لګیدلې دي. څو ورځې مخکې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د پاکستان سفیر ورغوښتی و او په دې اړه یې خپل اندېښنه ورته څرګنده کړې وه. د یک شنبه په ورځ د افغانستان د امنیت په شورا کې هم د پاکستان د راکټي بریدونو په اړه بحث وشو او امنیتي ادارو ته یې دنده وسپارله تر څو په دې اړه یو رپورټ جوړ کړي. بل خوا د پاکستان پوځ د افغان چارواکو هغه څرګندونه رد کړي چې وایي په دې حمله کې د پاکستان پوځ لاس لري. د افغانستان د مدني ټولنو شبکې د میدان وردګو او بامیانو پر لوی لار د امنیو پر زیاتې دوه هم اندېښنه څرګنده کړه. دوی وایي چې په دې لار وسلوالې غلاوي، اختطافونه او وژنې زیاتې شوي چې باید امنیتي ادارې ورته جدي پاملرنه وکړي. خو د میدان وردګو ولایت چارواکي وایي چې په دې لوی لار امنیتي ځواکونه پوستې لري او منظمه ګزمه کوي. د میدان وردګو امنیت قومندان جنرال عبدالقیوم باقیزوی ازادي راډیو ته ویل چې په دې لار هیڅ امنیتي ستونزه نشته.
زموږ حق له ازادي راډیو اوري. څه باندې دوه کاله وروسته له هغه چې د افغانستان حکومت اعلان وکړ چې باید دولتي چارواکي په چارو کې د شفافیت لپاره خپل شتمنۍ ثبت کړي. یو شمیر وزیرانو لا هم خپل شتمنۍ نه دي ثبت کړي. له فساد سره د مبارزې عالی اداره وایي چې تر اوسه 3,500 دولتي مقاماتو خپل شتمنۍ له دوی سره ثبت کړي، خو څلور وزیرانو هغه فورمې چې یو کال مخکې ورکړل شوې وې نه دي ډکې کړي او خپل شتمنۍ نه دي ثبت کړي. دا چې د عوامل څه دي، په دې اړه په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریالې حمیدې هارون عثمان له فساد سره د مبارزې د ادارې د عالی ادارې له مشر عزیز الله لودین سره مرکه کړې.
په داسې حال کې چې د افغانستان د دولتي مقاماتو د شتمنیو د ثبت بهیر څه باندې دوه کاله مخکې پیل شوی دی، د سرکاري چې یو شمیر وزیرانو لا تر دې دمه خپل شتمنۍ نه دي ثبت کړي، دا کوم کسان دي او علت څه دی؟
داسې وزیران صاحبان لرو خو دوی ډیر مصروف دي، دا فرصت نه پیدا کیږي دوی ته چې د خپل فورمې ډک کړي موټر راولي. ضرورت چی شي ته د نومونو مدر ته واخلم؟
نو دا څوک دي؟ کوم وزیران دي؟ آیا د دوی مصروفیتونه د دې
زیات دي؟ د دې مصروف دي، بیا دا کار امر د قانون دی چې باید وکړي. اصلا خدا سیده چې دا وزیر صاحبان دي چې مخکې د فورمې د کړي دي، فورمې د موږ په دفتر کې شته. دا دوم وار چې وزیران سوي دي، اوس موږ بیا نوې فورمې موږ ورته ورلېږلې.
تا کوم وزیران دي؟
د وزیر صاحب ته مخابرات د وزیر صاحب دی، انکشاف دیاد د نوی مقرر سوی دی، هغه چې موین وو د وزارت هغه فرمې د کړي نه موږ ترلاسه کړلې. وزیر صاحب انکشاف شاري دی، وزیر صاحب ساعت عامه ده، دوی هم فرمې په لاره کې ده، چې ډاکی کې خو ممکن داسې مهم کارونه لري چې د قام امر د قانون د دنیا نه هیریږي، او بل کارونه کې بیا دا فرمې موږ ته نه راليږي.
یعنی تاسو فرمې ورلېږلې؟
او فرمې وخت تقریبا یو کال مخکې دوی ته لیګل سوي دي، تر اوسه فرمې نه دي راليږلې. دا مصائبه د تاسو ما سره هم مفید واقع کیږي، د نه چې دوی یو څه زر تر زر خپل قانوني مکلفیت ادا کړي.
په دوه کار وزیران هم شته چې دوی په زینو ما کړنو نیو کې، مثلا یو شمیر د ځمکو په غصبولو تورن دي، یو شمیر نور ویل کیږي چې وروسته تر دې چې واک ته رسیدل دي غیر قانوني شتمنۍ راټولې کړې دي. دوی که داسې وزیران هم شته
چې تر خیال درته وایم چې حکومت جدي سي، یو ردا یو محاسبه د خلکو سره وکړي. هغه خلک چې د جهاد مخکې څه شي درلودل اوس څه شي لري؟ زر د افغانستان ملت صاحبین ملي ته معلومیږي چې د روپی د کوم سو او د مشروع روپی د مشروع جای د دونه دي چې دوی ګوټ راغلي او که غیر مشروع.
تاسو د ادارې کومه دنده چې دا مسائل تاسو ته نه جوتیږي؟
نه، دا مون کولای نه سو. اوس دا ځکه چې دا یو اتحاد نظر د ګرد دوایر په منځ کې ته ضرورت لري سرنوالۍ ته چې ورې پوښتنه وکړو چې دا روپۍ د کومه سو، دا جای د دونه څنګه دوی ته په لاس ورغی او د کومه سو.
هغه شمیر دولتي مقامات چې دوه تابعیت دي او یو شمیر باندې تور لګیږي چې دوی په هر کې پنګونه کوي، په بهر کې به تاسو څنګه د دوی د شتمنۍ د تثبیت کوي؟
ایصاف سره شفافیت سره په تماس کیو او یو موافقه موږ په منځ کې لیکل سوي دي، امضا سوي دي، چې په چا باندې موږ بدګمان سو د دوی نه غوښتنه کوو چې دا پلټنه وکړي چې په کوم ځای کې دوی دارایی لري، په کوم بانک او داشیان. دا امکانات سته.
دا کال په کال چې د دولتي مقاماتو شتمنۍ زیاتیږي، دا تاسو بیا تاسو زل د فورمې ډکوي او بیا د دوی شتمنۍ ثبت
تدقیق کیږي چې پروس کال چې دلته اوس شي لري.
واقعیت به څنګه ثابتوي؟
واقعیت چې باید دوی خو اول تقریر لاس په قران کې دي چې دا سم ده، امضا کی چې دا معلومات زور کوم، بیا چې موږ په باندې خبر سو چې در جایداد لري پختنه کوي چې دا کوم اوس د وزیران ز پیزنم چې پرسکول لته خپل فورمې د کړلې په دغه وغځي وختو کې اسمه کې اخیستي د 1500 جریب اسمه کې نو زیات نه دا څه کوم کې خو باید سرسره پختنه وکړي دوی نه.
د فساد پر ضد مبارزې د عالی ادارې مشر عزیز الله لودین ول آزادۍ رادیو سره په خبرو کې.
آزادۍ رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
قدر منوریدونکو، څو دقیقې وروسته روژه ماتیږي او په څو شیبو کې به د روژې د مبارکې میاشتې په مناسبت د ازادۍ راډیو ځانګړې خبرونه درته وړاندې کړو، خو له هغه مخکې د نننۍ خبری مجلې وروستی راپور. د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د سوریې ولسمشر بشار اسد ته اخطار ورکړی چې په خپل هیواد کې د کیمیاوي وسلې د کارولو تیروتنه ونه کړي. د دوشنبه پر ورځ دمشق ویلی و چې که د بهرني تجاوز سره مخامخ شي او یا په سوریه کې نړیواله مداخله وشي نو له کیمیاوي وسلې څخه به کار واخلي. د ازادۍ راډیو خبری څنګه په دې اړه یو راپور برابر کړی چې مهم ټکی فره هیواد وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د نیوادا په ایالت کې د انتخاباتي مبارزې په جریان کې وویل که د سوریه حکومت له کیمیاوي وسلو څخه استفاده وکړي نو د سوریه رژیم او شخصا بشار الاسد به د نړیوالې ټولنې په وړاندې مسؤول وي. ښاغلی اوباما زیاتوي
نن موږ پر یو داسې ترتیب کار کوو چې د سوریه خلک د اسد له رژیم څخه آزاد او د یوې ښه راتلونکي خاوندان شي. د کیمیاوي وسلو د زیرمو په اړه به زموږ رژیم په مقرره توګه اسد او د هغو ملګرو ته څرګنده کړي چې نړۍ متوجه ده. که هغوی د کیمیاوي وسلو د استعمال تېروتنه وکړي نو د نړیوالې ټولنې او امریکا لخوا به مسؤول وګڼلی شي.
د سوریه یاغیان ادعا کوي چې حکومت د سوریه سرحدونه ته نږدې کیمیاوي وسلې انتقال کړي دي. د آزاد سوریه د اردو یو افسر قاسم سیدین هم د دې خبرې تصدیق کړی دی چې حکومت په سرحدي سیمو کې کیمیاوي وسلې ځای پر ځای کړي دي. دا ادعا د آزادو سرچینو لخوا نه ده تایید شوې. د سوریه د بهرنیو چارو د وزارت ویان مکدسی بیا ویلی دی چې د کورنۍ جګړې سراسره د کیمیاوي وسلو ذخیره په بشپړ توګه د حکومت د پوز په کنټرول کې دي او حکومت به هیڅکله د خپل خلکو پر خلاف کیمیاوي وسلې استعمال نه کړي. نوموړی وایي
پرته له دې چې دا بحران کوم لور ته ځي، په روان بحران کې به هیڅکله په هیڅ صورت د سوریه د خلکو پر خلاف د ګڼ وژنې له وسلو او نورو هر ډول غیر متعارفو وسلو څخه استفاده ونه شي.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د سوریه لخوا د کیمیاوي وسلو تهدید د جزا وړ ګڼلی دی او له نړیوالې ټولنې څخه یې غوښتنه کړې ده چې د دغه کار د مخنیوي اقداماتو ته تیار وي. په عین حال کې د سوریه د بشري حقونو څارونکي وایي چې د پروسس کال د پسرلي راهیسې له هغه وخت څخه چې د اسد د رژیم پر خلاف مظاهرې پیل شوي دي په جګړه کې 9000 کسان وژل شوي دي. اروپایي اتحادیه د دوشنبې په ورځ د 28 کسانو نمونه او د سوریه نورې درې کمپنۍ د بندیزونو په لیست کې شامل کړي. د اسد د رژیم پر خلاف د قیام له پیل څخه دا اولسم ځل دی چې اروپایي اتحادیه د سوریه پر رژیم بندیزونه لګوي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. محترم خویندو او ورونو، زه صدیق الله فدایی د جرمنی په منشن ښار نه د جامع جومات نه تاسو ته مخاطب یم. او زموږ د نن ورځې موضوع چې ده د قرآن کریم تلاوت د روژې په میاشت کې دی. تاسو ته ټولو ته معلومه ده او کره ده چې په دې میاشت کې مسلمانان د قرآن کریم ختم کوي. د قرآن کریم ختم کول په دې میاشت کې سنت دی. د اسلام ستر پیغمبر دغه ختمونه کړي دي او په آخر کال کې به یې د جبرائیل سره قرآن تکرارولو. قرآن کریم ورتل القرآن ترتیلا، لیکن د قرآن کریم په لوستلو کې باید پام وکړو چې څنګه یې لولو. آیا حروف په صحیح توګه ادا کوو؟ آیا بالکل په سپوږمو کې قرآن کریم لولو؟ او که سامعین قرآن اوري د قرآن په مفهوم باندې پوهیږي؟ ډیر خلک داسې دي چې شوق زیات وي چې مونږه قرآن کریم په یوه شپه کې ختم کړو. دا چې دی د مفهوم او د خوند د لحاظه هم په خلکو بوج راځي، هم خلک د قرآن کریم په مفاهیمو نه پوهیږي. نو په همدې اساس باندې قرآن کریم لوستل باید په ډیره قراره توګه سره په ترتیل او تجوید سره، او دا چې مسلمانان د هغې نه خوند والي، ځکه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي رب قارئ یقرا القرآن والقرآن یلعنه. ډیر قاریان داسې دي چې قرآن لولي لیکن قرآن په دوی باندې لعنت وایي، ځکه چې هغه مفهوم خلکو ته نه رسیږي، خلک نشي کولی چې د هغې استعمال په صحیح توګه وکړي، نو په قرآن کې باید تدبر وشي، تعمق وشي. هغه کسان چې قرآن اوري او په معنا یې پوهیږي باید د معنا په کولو کې خپل ذهن کې ورسره ورسیږي، او که قاری قرآن ډیر تیز سره ویي، په ډیر سرعت سره ویي او هیڅوک نه پوهیږي، نو د دې قرأت فایده به ځکه چې خلق تنی نه مستفید کیږي. نو زمونږ او تاسې دینی وظیفه ده چې په ډیر اطمینان و آرامۍ سره قرآن کریم ولولو، قرآن کریم کې تدبر او فکر وکړو، ځکه چې فکر باندې مسلمانان مکلف دي. په قرآن کریم کې ډیرو ځایو کې راغلي افلا تفکرون، افلا تعقلون. دا تعقل او تدبر او تفکر د خدای په کائناتو کې، د قرآن په معنا کې، د قرآن په مفاهیمو کې، دا د مسلمانانو وظیفه.